کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي نن دوشنبه ده د غوی یا ساور 15 د اپریل 15مه د روژې مبارک میاشتې 24مه پایل خبرونه کوو د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وی په افغانستان کې په میلیونونو کسان په بي سابقه ډول د خړو او خوارځواکۍ له بحران سره مخامخ دي دغه ادارې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري د ملګرو ملتونو دغه ادارې غوښتنه کړې چې افغانان باید هیر نه کړای شي د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د میندې او روغتیا لپاره غواړي نورې قابلګانې هم وروزي دغه ادارې نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړی چې تیره اونۍ د کاناډا د سفارت په مرسته په کندهار کې 1.5 میرمنې د قابلګۍ په برخه کې وروزل سوې د دې ادارې په وینا دغه روزل سوې قابلګانې به په کندهار کې خلکو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې کوي هلمند کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي 15 تنه د یو کس د اختطاف او وژنې په تور نیولې لشکرګاه کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندی وایي تورونو کسانو درې اونۍ مخکې یو کس تښتولی موټر او پیسې ورڅخه اخیستي او بیا یې دی وژلی دی هلمندی زیاتوي نیول سوو کسانو خپل جرم منلی دی وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د هېواد په نورو ولایتونو کې هم ورته جنایي پیښې کړي چې تر ډېره یې عامل بېوزلي او بېکاري شول کېږي د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آستن پرون د اوکراین پلازمینه کیف ته سفر وکړ لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی دا لومړی ځل دی چې د امریکا جګپوړي چارواکي کیف ته سفر کوي رویټرز اژانس ویلي چې بلینکن او آستن د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او ځینو نورو چارواکو سره کتلي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي په دې اړه له جزئیاتو شریکولو ډډه کړې ده او د بریتانیا دفاع وزارت وی روسیې لکه چې د اوکراین د ختیځ د بشپړ اشغال لپاره تمرکز پایل کړي ډیر لږ پرمختګونه کړي دي دغه وزارت نن په خپل رسمي ټویټر کې خبر ورکړي لکه چې روسیې د دونباس بشپړ اشغال ته خپل پام اړولې په ځینو سیمو کې ډیر لږ پرمختګونه کړي دي د بریتانیا دفاع وزارت وی د ماریوپول د دفاع لپاره د اوکراین هڅو د روسیې ګڼ قطعات ستړي کړي او د دوی جنگي وړتیاوي اغیزمنې کړي دي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل هم اوریدلی سي که څه هم د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی خو طالبان وایي چې دا ډله ځپل سوي
په مسجد کې او چاودنه او مکتب کې ماینو غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتې د کمزوري علامه
په اورزګان کې طوفان خلکو ته زیانونه اړولي د عبدالروف په نوم هغه ماشوم چې د انسان تښتوونکو خوشې سوی وایي چې دی د پیسو د ورکړې په بدل کې خوشې سوی
زه په دې مبارکه میاشت کې خوشې شوم خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې راخوشې نه کړم
د معلولو کسانو پر ستونزو هم په دې خپرونې کې راپور خپروو په فرانسه کې د ولسمشرۍ انتخابات هم تعقیبوو چې ایمانویل ماکرون یو ور بیا ګټونکی اعلان سوی دی د خپرونې په دویمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خپریږي
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غوږ یاست د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو که څه هم د داعش خراسان څنګه په مزار شریف کې د خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې شته د طالبانو حکومت بیا وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل سوې ده د طالبانو یو ویان دا خبره داسې مهال کوي چې د تیرې پنجشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د شیوګانو پر یوه جومات د داعش ډلې لخوا په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل سول او نوي نور ټپیان سول د دې ترڅنګ هم د تیر اونۍ په کابل کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې هم د ناامنیو پیښې بریدونه او چاودنې وسوې چې د ځینو مسؤلیت چا نه دی منلی دا هم په دې اړه تفصیل
په افغانستان کې له روسیو څو خونړیو بریدونو وروسته د بخښنې نړیوال سازمان یو مقام له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش ډله په دغه هیواد کې جدي ګواښ وګڼي خو طالبان په ټینګار سره وایي چې دا ډله یې ځپلې ده د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو بیل شکه چې داعش مات سوی او له پښو غورځېدلی خو په مسجد کې او چاودنه په مکتب کې ماین غورځول او دغه په ګلدان کې بم کېښودل د خپل د ماتې او د کمزوري علامه ده داعش په هیڅ کې کوم جبهه نه لري، کوم حضور نه لري، کوم ثبوت یې نشته.
ښاغلی مجاهد مخکې هم په څو ځلي دا خبره ازادي راډیو ته کړې وه، خو په وروستیو څو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې له خونړیو بریدونو او چاودنو وروسته چې په مزار شریف ښار کې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنه، د دغې ډلې د فعالیت په اړه بیا اندېښنې پیدا شوې. له دې برید وروسته د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې داعش په افغانستان کې د یو جدي ګواښ په توګه په پام کې ونیسي. مخکې بیا د امریکا د مرکزي قمندانۍ د قمندان جنرال فرانک میکنزی په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړې وه. په مزار شریف ښار کې د پنجشنبې د ورځې چاودنه چې د شیعهګانو پر یو جومات وشوه، لږ تر لږه 10 کسان پکې ووژل شول او 9 تنه نور ټپیان شوه. وروسته طالب چارواکو وویل چې د دې برید طرحه کوونکی عبدالحمید سنگریار مخکې د بلخ ولایت لپاره د داعش ډلې د خراسان څانګې والی نیولی دی. د دې ترڅنګ همدا تیره اونۍ په کابل، کندز او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامنې پیښې، بریدونه او چاودنې شوي چې مسؤلیت یې چا نه دی منلی. د پوځي چارو شنونکی شاه محمود میاخیل وایي د افغانستان په وروستیو ناکراریو کې یوازې داعش نه بلکې بیلابیلې نورې ډلې هم ښکېلې دي.
وروستی بد امنی د مخکینۍ بد امنیو سره تړلې ده، ځکه چې مخکې مختلفې توریستي ډلې وې، طالبو، داعشو، لشکرې طیبه و، نور القاعده وې، د ازبکستان ایمی و، د شرقي ترکستان ډلې وې او همداسې نورې چې دیو غیر د انفجار، انتحار او تخریب نه بل څه نه کوي. اوس هماغه ډلې دي چې دیو په کنټرول نه لري، نو په دې سمنه دیو دغه خپل عملیاتو ته دوام ورکوي.
د یادونه ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ناسم امنیتي وضعیت یو شمېر خلک اندېښمن کړي او پر طالبانو نیوکه کوي چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، هغه څه چې طالبان یې نه مني.
که څه هم د داعش خراسان څانګې په مزار شریف کې د یو خونړي برید مسؤلیت منلی او د دې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د طالبانو حکومت وایي چې دغه افراطي ډله تر ډېره ځپل شوې ده. د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. رادمنش صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د طالبان وایي چې د داعش ډلې خراسان څانګه په افغانستان کې ماته شوې ده، ستاسو نظر څه دی چې داعش واقعا ځپل شوې؟
دا خو په نظر کې درسته ده، ډیر عالی ده چې دمنځ تللې ده، اما عملا موږ په افغانستان کې وینو چې وضعیت ورځ تر بلې په خطر کې دي او تعهدات رامنځته کیږي او هر ورځ د خلکو تلفات رامنځته کیږي. نو دا معلومه ده چې په افغانستان کې ځینې ګروپي تروریستي ډلې چې تاجکستان، ازبکستان او چچین او همدارنګ به پاکستان د طالبانو له طرفه دلته رامنځته کیږي، د تشویش وړ دي. نو هر ورځ موږ وینو چې په افغانستان کې یا کله په کابل، کله په کندوز او همدارنګ په بلخ کې پر د خلکو په منځ کې چاودنه کیږي. دا معلومدار ده چې ګروپونه او هغه ډلې چې موږ مخکې ویلې په افغانستان کې فعال ده، او دا فعالیت مجاهد صاحب خبرې ردوي.
بل رادمنش صاحب، که یو څه ځای ته هم تغییر ورکړي چې اواز بند بند کیږي، که څه هم په کور دننه د طالبانو په وړاندې نارضایتي په زیاتېدو ده، د داعش ډلې د فعالیت په اړه د سیمې هیوادونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ترڅنګ تیر حکومت په افغانستان کې د طالبانو تر چتر لاندې د څه باندې 10 افراطي ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښوولې وه. څه فکر کوي چې دغه نورې ډلې اوس هم فعال دي او کوم ګواښ پېښولی شي؟
په افغانستان کې 2 ګروپونه دي چې اوس هم فعال ده. خپل تحریک طالبان پکې پوهیږي چې دلته په افغانستان کې تروریستي ډلې ډېر زیات دي. مخکې تاسو په خوست کې، په کونړ کې تاسو ولیدل چې د پاکستان له طرفه نه بمبارد شول. دا بمباردونه، دا شخړې چې په نیمروز او هرات په سرحداتو کې رامنځته شوې ده، معنی یې دا ده چې په افغانستان کې تهدیدات اوس هم شته. او دا خبره چې طالبان کې چې افغانستان کې د داعش ډلې د منځه تللې، دا فکر کوم چې دا معنی یې دا کې چې دوی خپله دا مسایل رامنځته کړي. لکه سه دوی په وزارت داخله په قرارګاه کې یو انتحاری کنداګ رامنځته کړی دی، او دا انتحاری کنداګ د څه دپاره؟ په یو کشور یا په یو هیواد کې سه یو نظام دغسې خبرې کوي، دا معلومداره ده سه دوی په دا مسایلو کې تل ثابتېږي. نو که داعش نه یې کړی، حتما دغه ډلې سه اوس په افغانستان کې په نامه د استشهادي او انتحاري کنداګ دي، دوی به دغسې مسایل پلان کوي او اجرا کوي. که نه باید دوی په عملي توګه د افغانستان خلکو ته او د نور هغه هیوادونو سه اوس هم په دې مورد باندې تشویش لري ثابت کړي سه واقعا په افغانستان کې هیڅ کوم شخړې رامنځته کیږي نه، اطمینان د امنیت ورکړي سه دنیا په دوی باندې اطمینان وکړي. که نه دا مسایل له ورایه ښکاري سه په افغانستان کې هم تروریستی ډلې دي او هم د طالبانو ځینې ګروپونه په افغانستان کې خپله دغسې مسایل یا دغسې شخړې رامنځته کوي.
ډېره مننه د پوځي مسایلو تحلیلګر محمد رادمنش و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
عبدالروف هغه ماشوم چې له دوو کلونو وروسته د انسان تښتونکو له بنده آزاد سوی په یوه نوې ویډیو کې دا کوي چې کورنۍ هغه د پیسو په بدل کې خوشی کړي، خو پلار یې دا موضوع ردوي.
عبدالروف چې نږدې دوه کاله د انسان تښتونکو په بند کې وو، په یو نوې خپره شوې ویډیو کې وایي انسان تښتونکو د پیسو د ترلاسه کولو په بدل کې هغه خپلې کورنۍ ته سپارلی. عبدالروف په دې ویډیو کې وایي که چیرې کورنۍ پیسې نه وې ورکړې نو انسان تښتونکو دای نه خوشی کاوه.
زه په دې مبارکه میاشت کې خوش شوم، د سړی تښتونکو له منګولو خوش شوم. پلار او ټول کورنۍ مې ډېره هڅه وکړه چې ما را خوشی کړي، خو تر هغوی چې پیسې ورنه کړي زه یې را خوشی نه کړم. اوس یې دوی پیسې ورکړي.
طالبانو ویلي چې عبدالروف د شل ورځو پوځي عملیاتو په پایله کې را خوشی کړی، خو د پلار محمد نبی د یکشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا وویل چې د خپل زوی د را خوشی کېدو په بدل کې چاته پیسې نه دي ورکړي، خو په دې اړه یې ډېر جزئیات ورنه کړل.
موږ پیسې نه دي ورکړي، نه پوهېږم دا ویډیو چې دی وایي موږ پیسې ورکړي له کومه شوې. فکر کوم چې دا ویډیو به مخکې انسان تښتونکو ثبت کړي وي.
محمد نبی وای انسان تښتونکو په دې موده کې د زوی شکنجه کړی هم دی، او د بند پر مهال د عبدالروف په پښو کې د تړل شویو زنجیرونو له امله هغه اوس هم پلار نشي تلی. د عبدالروف د پلار په خبره د زوی رواني حالت یې ښه نه دی. هغه د پخواني نامسؤول وسلوال اختر محمد ابراهیم خیل اړوند کسان د خپل زوی د تښتولو په قضیه کې په لاس لرلو تورنوي.
د اختطاف د شاغاسی زمیر او سلام بای لوري چې د اختر کسان دي شوی وو. زوی مې ډیر کمزورې شوی، ځینې بې ځایه حرکتونه کوي، شپې چې ویدي شي نو غږ کوي چې پښې مې خوږیږي. کاکا پښې مې متړی او کاکا ما مه وهئ. همدا چې ژوندی دی دا موږ ته یو نعمت دی.
د اختر محمد ابراهیم خیل اړوند غیر مسؤول وسلوال کسان د مخکینی حکومت پر مهال هم د جنایي جرمونو په کولو تورن وو، تر دې چې یو ځل آن د ملي امنیت ریاست د ابراهیم خیل د درې زامنو په ګډون د هغه څوارلس کسان ونیول، خو وروسته یې بیرته خوشې کړل. ونتوانېدو چې د عبدالروف د پلار د ادعاو په اړه د اختر محمد ابراهیم خیل د کورنۍ نظر راواخلو. طالبانو د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د ملي ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده، عبدالروف خپلې کورنۍ ته وسپاره او ادعا یې وکړه چې دی د دوی په هڅو راخوشې شوی. د دې ماشوم را خوشی کېدو تیرو دوه ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه لرل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عبدالروف را خوشی کېدو وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې د هغه د را خوشی کېدو عملیات له شل ورځو راهیسې روان وو او لا هم د پاتې کسانو د نیولو لپاره دوام لري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې کېدونکې دي. اروزګان کې د تیز باد له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي.
محمد ولی چې د اروزګان ولایت د دهیاک سیمه اوسیدونکي دي، ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د تیز باد له امله نه دانی مریضین داری ماتې سوي دي.
با سلوج کاپ سلوج مو کتل اندار وولته مرسله هیندار او چوکاټ سره جلا وسه ټوټا ټوټا مشه چړم شو او نورم د خلک چې جه مړ په دالې باندې ورته ګورو د کښته خوا ته ځو ته سي د اکثرو هینداري چوکاټونه ورغورځولي دي چې وزه ټانکران یې په کریا کښتورې شنه کښتونه دي یعنې وچیږي د وچېدو په حالات کې دي.
د دغه ولایت د مهرآباد د سیمې یو بل اوسیدونکي نورعلي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د دوی په سیمه کې هم کیزو بادونو او توپانونو خلکو ته زیات مالي زیانونه اړولي دي.
ویل د خلکو چوکاټونه یې ورمت کړي، د خلکو دوکانو سه چادران غورځولي دي، ډېر تاوانونه یې رسولي دي، د خلکو د کوټو د کلکینانو هیندارې ورمتې کړي دي. په خدا کول د سهار ماښام د ول په تېره بیا دا د اختر شیان دي، ول په خدا کول پر دنیا په شي وسه رسېږي.
پر اروزګان ولایت واکمنو طالبانو تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د تېرې شپې د تیزو بادونو او توپانونو له امله خلکو ته د اوښتې زیانونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سئ. د فرانسې ولسمشر وایي د خپلو خلکو د اتحاد لپاره به کار وکړي. ایمانویل ماکرون بیګا د ولسمشرۍ ټاکنو تر ګټلو وروسته په خپله وینا کې دې ټکي ته اشاره وکړه. سپی ولاستانګزای او نور تفصیل.
ایمانوئل ماکرون په تیرو شلو کلونو کې تر ژاک شیراک وروسته لومړنی ولسمشر شو چې د دویمې دورې لپاره د فرانسې جمهور رئیس ټاکل کیږي. هغه چې خپل سیالې مارین لوپن ته ماته ورکړه، بیګای له ټولو فرانسویانو د مننې تر څنګ وویل د هغو خلکو اندېښنې هم ځوابوي چې مارین لوپن ته یې رایه ورکړې یا یې هیڅ رایه نه ده کارولې. مننه ګرانو ملګرو، ګرانو وطنوالو، دلته پاریس د فرانسې ګوټ ګوټ او بهر کې له ټولو مننه. زه پوهیږم چې زموږ ګرانو هیوادوالو ښي اړخ افراطي ته رایه ورکړي. د هغوی غوسه او خفګان چې بالاخره باعث شوه هغوی بل چا ته رایه ورکړي هم باید ځواب شي. دا به زما او زما د شاوخوا کسانو مسؤلیت وي. ماکرون دا ژمنه هم ورکړه چې را روان 15 کاله به د تیرو 15 کلونو تکرار نه وي، بلکې د غوره 15 کلونو دوره به وي چې پکې به خلکو ته په خدماتو تمرکز ولري. ګڼو اروپایي مشرانو د ایمانویل ماکرون له بریا چې د فرانسې او اروپایي ټولنې ترمنځ د نږدې اړیکو پلوی دی هرکلی کړی او هغه ته یې د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د جرمني صدراعظم اولاف شولز په یو ټویټ کې ماکرون ته مبارکي ورکړې او ویلي دي خوشحاله دی چې له هغه سره کار ته دوام ورکوي. د اروپایي پارلمان مشر روبرتا متسولا د ماکرون بیا ځلی ټاکنه د ستایلو وړ بللې او ټینګار یې کړی چې یو پیاوړی اروپایي ټولنه یوې پیاوړي فرانسې ته اړمنه ده. د فرانسې ګڼو مخالفو ګوندونو هم ماکرون ته رایه ورکړي څو د مارین لوپن د بریا مخه ونیسي. د کیڼ اړخي رادیکال ګوند مشر ژان لوک ملانشون ویلي مېرمن لوپن ماته وخوړه، فرانسې په ښکاره هغې ته د خپلې راتلونکي لور سپارلو ډاډه وکړه او دا زموږ د خلکو د یووالي لپاره ډېر ښه خبر دی. ښي اړخي افراطي سیاستواله مارین لوپن تر ډېره له اروپایي ټولنې او ناټو سره د فرانسې د اړیکو د کمولو او په دننه فرانسه کې د هغې په خبره د پراخ بدلون په لټه کې وه. هغې په دې وروستیو کې د فرانسې په کلیو ښارګوټو کې د ګڼو خلکو پام ور اړولی او څه باندې 1.5% رایې هم ګټلې. لوپن که څه هم خپله ماته ومنله، خو ویې ویل چې خپلې سیاسي مبارزې ته به دوام ورکوي او په جون کې به چې د فرانسې پارلماني ټاکنې کیږي د ماکرون په وړاندې سیالۍ ته راووځي. اغلی لوپن په خپلو ټاکنیزو کمپاینو کې ویلي و چې غواړي د فرانسې په لارو کوڅو کې د ښځو لخوا د ټکریو په سر کول منع کړي، د حلالې غوښې قصابۍ بندې او اروپا ته د کډوالو مخه ونیسي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي د څارویو صادرات منع شوي او هیڅوک حق نه لري چې بهر ته صادر کړي. د دې وزارت مطبوعاتي برخې ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي دا پریکړه پرون د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ملا قدرت الله جمال او د کرنې او مالدارۍ وزارت د استازو او مالدارانو ترمنځ په ناسته کې وشوه. په پیغام کې راغلي چې په دې ناسته کې پریکړه وشوه چې د طالبانو امنیتي مسؤلانو ته به مکتوب لیږي چې بهر ته د څارویو د لیږد مخه ونیسي. په دې ناسته کې مالدارانو د طالبانو له حکومت او غوښتل چې فارمونه، څړځایونه، د اوبو څاوې او د څارویو د حلالولو ځایونه دې په ولایتونو کې ورته برابر کړي. له دې مخکې ځینې راپورونه وو چې د افغانستان څاروي ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته قاچاق کیږي. دا ګول سیخ او د اوسپنې د واردونکو ټولنې غړي د خپلو ستونزو د حل غوښتونکي شول. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي دي دا ګول سیخ او اوسپنې د واردونکو ټولنې غړو د دې خونې له مسؤلانو سره په ناسته کې د خپلو ستونزو په اړه خبرې وکړې. په خبر پانه کې راغلی دی د ګمرکي تعرفو لوړوالی او د خرڅلاو د بازار نشټوالی هغه ستونزې دي چې د دوی په کاروبار منفي تاثیر کړی. د ټولنې غړو د سوداګرۍ او پانګونې له خونې وغوښتل چې د ستونزو د حل لپاره یې هڅې وکړي. په خبر پانه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي چې ستونزې به د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي چې رسیدګي ورته وشي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه، یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ او پنځه ویشت پوله، یو یورو پنځه نوي افغانۍ او اته ویشت پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سلو یولس افغانۍ او اتیا پوله، یو سعودي ریال دوه ویشت افغانۍ او دوه نوي پوله، زر ایراني تومانه درې افغانۍ او دېرش پوله، زر هندۍ کلدار یو زرو شپږ افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته اویا افغانۍ.
پر روانو لسو دقیقو کې د نوریاس نوري ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دې برخه د موزه نوریاس نوري هرکلای کوم. یو شمیر معلولیت لرونکي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت ورته خپل امتیازونه نه ورکوي. دوی وایي په خو باید همدغه مالی حقونو او نورو امتیازاتو په خستو سره د ځان او خپل کورنۍ د ورځني ژوند ډېرې اړتیاوې پوره کولې. تفصیل په دی راپورټ کې اوري.
شپږ دېرش کلنه محبوبه معلوله ده. هغه له خپلې مور سره کابل کې اوسیږي. په اویاومو کلونو کې په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال د دوی پر کور د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د محبوبې یوه پښه پرې شوه. محبوبه وایي پخوا به هر میاشت د معلولیت د مالي امتیازاتو په اخیستو سره د ځان او خپلې مور اړتیاوې پوره کولې.
زمان دخنه داده چه چیره می حق را نکرل شی نو سنگه با اخپل جوان پا مخبوزو. ما به هر کال دوش بیت زر افغانه ده معلولیت حق امتیاز اخیسته او لهم اغا اندازه پیسو سره بمو اخپل جوان کهو. خوست که ده پیسی را نکرل شی نو زمان ستونزی با دیری شی.
ده کنرد اوسیدون که سردار ولی هم معلول دی. هغه له دې عمله چې تیر کال مالی امتیاز یا حق نه دی ورکړ شوی شکایت کوي.
په دوان سر وای نه بینه ما نظر می کار نه کوي. د کور سرپرست په خپل باندې اوس کمی مړه تاغلی وته مشکی زمنګ د ماشاده پته نه لګیږي. موږ د غټو مشکلات سره مخ یستو.
وسلوالی نخته او د ماينونو چاودنې په افغانستان کې د معلولیت اصلي لاملونه بلل کیږي. معلولیت لرونکو کسانو به د تیر جمهوریت پر مهال د دوی کاری مخینه ته پکاتو یو اندازه پیسې د میاشتنی حق په توګه ترلاسه کولې. خو لکه چې طالبان بیا وخت رسیدلی په تیرو اتو میاشتو کې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه نه دی ورکړل شوی. هڅه مو وکړه چې د معلولیت لرونکو کسانو د شکایتونو په اړه د شهیدانو او معلولینو وزارت او د طالبانو حکومت د نورو ویندویانو نظر راواخلو. خو له هڅو سره سره یې موږ ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د طالبانو حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د معلولیت لرونکو کسانو حقونه ورکړي، خو وړاندې له دې د طالبانو د حکومت کابینې معلولیت لرونکو کسانو او د شهیدانو کورنیو ته د یو اندازه پیسو د ورکړې خبر ورکړی و. اوس مهال په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر په دقیقه توګه نه دی معلوم، خو د پخوانی حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې څه نه څه یو میلیون معلولین شته. یاد وزارت ویلي وو چې درې سوه اتیا زره معلولین یاد وزارت څخه میاشتنی حقوق اخلي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ننګرهار بزګر له سیمه ایزو چارواکو غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره هغه سي مرستې وکړي چې په پخواني جمهوري نظام کې ورسره کېده. یو شمیر بزګر او د کرنې د چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې له بزګرو سره لازمې مرستې وشي نو به تر ډیره دا ولایت د کرنیزو محصولاتو له پلوه خودکفا شي. نور په دې رپورټ کې
د ننګرهار د بیلابیلو سیمو بزګران د طالبانو له اوسني نظام غواړي چې د کرنې په برخه کې د ورسره د تیر نظام په څیر د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او د امراضو د مخنیوي لپاره پر وخت د درملو مرسته وکړي.
زمان انصار الله د ننګرهار ولایت د چبرهار اوسیدونکی یم. بزګر په دغه حال کې ده چې باید زمونږ سره باید کومک وشي. بزګر باید نورم تقوی شي چې زمونږ مالونه باید نور خارج مملکتو ته لاړ شي.
دغه دیقانان او دغه بزګران سره هغه اصلاح شوی تخمونه او نور مرستې وشوي نو زموږ د بزګران به لږ په ترقۍ اوج ته لاړ شي او د نورو دغه ملکونو به محتاج نه وو.
بزګران وایي که د کرنې ریاست مسؤلینې حاصلاتو ته سړې خونې، د بستهبندۍ مرکزونه او بازار موندنه وکړي، تر ډیره به ورسره د بزګرانو کورنۍ اقتصاد پیاوړی شي. یو تن بزګر وایي
زما نوم کریم شاه دی، سرخوز اوسیدونکی.
او منګا غواړو دی دولت نه چې منګا ته زمينه برابر کی منګ دی کانونو ته تخمونه اصلاح شي دی دوايانو ضرورت ته ځینی مشکلات مارکیټ د دی سبزیجات زمون سبزیجات ته ورسیږي مارکیټ نه دی دی ترانسپورت مشکلات هم زیات دي مشکلاتونه په منګ ډیر زیات لرو دی ارې نه غانه منګ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ سره د هر شي په برخه کې کومک وکړي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالستار وایي دوی په بیلابیلو سیمو کې بزګرانو ته په زرګونو ټنه اصلاح شوي تخمونه کیمیاوي سرې او نورې اړوندې مرستې کړي او زیاتوي چې دوی ژمن دي چې په راتلونکي کې هم بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې وکړي.
موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي. همدغرنګه د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغرنګه موږ د اوبو د بندونو په باره کې ډېرې خوارې کړي دي او په پلان کې آینده یې لرو چې دې دپاره انشاءالله چې امارت اسلامي مشرتابه سره دا خبرې بار بار شریکې شوي دي هغوی وعدې موږ ته راکړي دي چې انشاءالله موږ به دې ته سټورونه او د سړې خونې جوړوو چې دا زموږ تولیدات دلته دغه شي او انشاءالله چې بزګران په خپل وخت غټه ګټه او فایده واخلي.
کرنیزو چارو پوهان وایي که د کرنې په برخه کې مسؤلین د بزګرانو لاسنیوی وکړي، کروندګرو ته کاري زمینې برابرې کړي، تر ډېره به د ننګرهار خلک په کرنیزه برخه کې په کور دننه خود کفا شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000 نوي
او 1800 كيلو هرتز اوریدلای شي.
لوکسس کمپنی خپل لومړنی برېښنایی یا الکترونیک موټر بازار ته راوست. د موټر جوړولو بیلابیلې کمپنۍ د برېښنایي موټرو د جوړولو پر سر له یو بل سره سیالي کوي. هره کمپنۍ هڅه کوي چې د موټر بیټرۍ زیات دوام وکړي. نور بل اسمت سروانه واوري.
لکسس کمپنۍ بشپړ الکتریک یا برېښنایي موټر جوړ کړ. دا موټر آرزاید نومیږي او ټاکل شوی دی چې ژر نړیوالو بازارونو ته وړاندې شي. لکسس کمپنۍ غواړي چې تر 2015 میلادي کال پورې یوازې الکتریک موټر جوړ کړي، ځکه چې په نړۍ کې د پټرولو او ډیزلو پر موټرونو محدودیتونه مخ په ډیریدو دي. لکسس د آرزاید موټرو لومړنۍ نمونه د 2021 په دسمبر کې نندارې ته ایښې وه. دا موټر د خوندیتوب یا سیفټی ډیر پرمختللی سیستم لري. آرزاید الکتریک موټر لکسس آر ایکس ته ډیر ورته والی لري. په تیره بیا د اندازې له نظره ټایرونه یې 1300 انچ دي او بیټری چې په الکتریک موټرو کې زیات اهمیت لري 1.4 کیلو واټه ساعت ده او دوه انجینونه 150 کیلو واټه دي. تمکیږي چې بیټری به په یو وار چارج له 400 تر 450 کیلومتره مزل لپاره کافی وي. راتلونکی د الکتریک موټرو ده، ځکه چې یو شمیر اروپایي هیوادونو په لنډ وخت کې د ډیزلي موټرو د منع کولو اعلان کړی. په بل ګام کې به د پټرولي موټرو د مخنیوي لپاره پریکړه کوي. الکتریک موټرونه نه یوازې دا چې چاپیریال نه ککړوي، د تیلو مصرف هم نه لري.
دا هم ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پریښي دي.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ساجان عادل د هلمند ولایت د نایول سوالي څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. کله چې د اسلامي امارت مجاهدین یو بیچاره ناداره د غلا په ارتباط ونیسي، د هر شی چې غلا کړی وي هغه په غاړه ورکړي او په عام حاضر کې خلکو ته وشي. خو کله چې شتمن کس د غټ جرم په ارتباط ونیسي، یوازې پر خبر بسنو کې او نور هیڅ نسته، باید قانون پر ټولو یو شانتي تطبیق سي. وسلام.
د کلاو ولاته نه یو راځي کنه ولې دا د طالبان عالمي پیغام تاسو ته د طالبان موږ وایو چې موږ افغانستان ملي بیرغ را ځاوي چې موږ دشمنان دا موږ باندې ډیر خوشاله یو چې د افغانستان بیرغ د کلونو کلونو نام دغه بیرغ دی. موږ یوازې یو هیله په دې دنیا باندې ده، هغه د بیرغ چې موږ خپل اصلي ملي بیرغ دته افغانستان کې حکم وګینو.
سلامونه نیکې هیلې احترامات ومنئ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم. زما دغه د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې د هرات او د کندهار عمومي سړک چې دی د ډېر کندو کپر دی، نو کې موږ ته جوړ کړي. السلام و احترام.
ازادي راډيو ټول همکاران ته سلامونه وایم. ما یې دغه یو پیغام لیک، ما طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زموږ په هلمند ولایت په کجه کې په ولسوالۍ کې خدیې ودرېږي. زموږ خدیې ډېرې کمزورې دي، دوې دانې په ګرد ولسوالۍ دغه کې ولاړې دي. زموږ انټرنیټونه بیخي کمزورې دي، هېڅ کار نه کوي. خدیې هم بیخي پر مخ غږ لا نه وړي، آواز نه وړي، داسې کمزورې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله. سمیم عرب زیم د کابل څخه. زه خپل د یو متقاعد مامور زوی یم چې تقریبا د دوه کال کېږي چې پلار مې خپل د تقاعدي حقوق نه دي ترلاسه کړي. زموږ ژوند ډیر مشکل شو.